سلامونه ستړي مشه زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو کو پاکستان وای د هغې ډلې څلور غړي نیولې چې د اسلام آباد په وروستي برید کې لاس درلود د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغوی مشر په توقیف کې دي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاری بلل شوی او دا هم ویل شوی چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لورې منظمه لارښوونه کېدله په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخ ته د سه شنبې ورځ برید چې پړی د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله دولس کسان ووژل او اوویشت نورې ټپیان کړل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له پاکستان سره د اختلافونو د حل لپاره پر مذاکراتو ټینګار کړی امیر خان متقی پرون په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح سره د لیدو پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې ښاغلي بخیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند درکلی وکړ او ویې ویل د دوو ګاونډیو مسلمانو هیوادو ترمنځ اختلاف باید د خبرو له لارې حل شي د نوی ډیلی له خونړې عملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د جماعت اسلامي د ممنوع ګوند پر ضد عملیات پیل کړي دي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو ویلي دي چې دا عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د جماعت اسلامي ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي دي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند د جماعت اسلامي ګوند په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ او جرمنی چارواکو په دوو ایالتونو کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تښتي د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمنی پولیس وایي د عملیات د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق د قطو د شپږ سو الاوو سو افسرانو په ګډون د بادن وورتنبرګ د جنوبي ایالت په ځینو ښارونو او په برلین کې د تلاشۍ پر عملیاتو متمرکز وو په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان نیول شوي هم دي که نه تر اوسه څه نه دي ویل شوي خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي پروګرام کې وړاندې اوري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده کډوال وایي لډي رستونز سره مخ دي یو مفصله مرکام په دې اړه درته لرو چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې په پاکستان کې وروستی ځانمرګ برید افغان تباه کړی و دا هماوری چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د فنی کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی ځینې فوټبالران ترې خوښ دي
کیدای شي دده تعینېدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي په دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته فوټبال سهولتونه مساعد نه دي
که څه هم ښاغلی کارګر د اختلاس تورونه ردوي خو پر هغه د اختلاس او مالی فساد پراخ تورونه لګېدلې دي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته پاکستان د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره نغدي جایزه ټاکلې ده د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې په پنجاب ایالت کې د پاکستان پولیسو اعلان کړی هر هغه څوک چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه معلومات ورکړي دوی به 10,000 پاکستانی کلداري جایزه ورکړي بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوال وایي وروسته له هغه چې په ځینو ښارونو بریدونه شوي او پاکستان یې پړه پر افغانستان اچولي د دوی په وړاندې د پاکستاني پولیسو عملیات چټک شوي او له ننګونو سره مخ کړي دي جزئیات په دغه رپورټ کې
ځینو پاکستانی رسنیو راپورونه ورکړي چې د پاکستان د پنجاب ایالت امنیتي چارواکو د غیر قانوني افغان کډوالو درا ټولولو نیولو او ډیپورټولو په موخه هغو کسانو ته چې د دغو کډوالو په اړه ورسره معلومات شریک کړي نغدي جایزه ورکوي که څه هم پنجاب ایالتي حکومت روس په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان د څلیرویس نیوز ټلویزیون د راپور له مخې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پولیسو اعلان کړی چې د افغان ناقانونه کډوالو په اړه د معلوماتو شریکولو په بدل کې اشخاصو ته به 10,000 پاکستانی کلداري ورکړل سي دغو رسنیو سره د پاکستان د لاهور ښار د پولیسو چارواکو هم په خپل مرکو کې تایید کړی چې دوی په دې ورستیو کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو او نیولو بهیر چټک کړی چې ای سی سی او پی او آر کارتونه لري. د پاکستان امنیتي چارواکو په خبره دا ډول اسناد لرونکي وارد مخه د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه اعلان شوي دي او دوی به په هیڅ صورت د هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورنه کړي. پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا وایي چې د دوی د نیولو، ځورولو او ویستلو بهیر له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک شوی چې په خبره یې د پاکستان په ځینو ښارونو کې په دې وروستیو کې بریدونه شوي او دوی پړه پر افغانستان اړوي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال یوسف خان چې له څلوېښتو کلونو راهیسې په دې هیواد کې اوسیږي، د جمعې په ورځ د نومبر په 14 یې ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی چې پناه غوښتونکي او غیر قانوني کډوال له خپلو کورونو وباسي.
مشکلاتو سره درګرده کډې واري چېرته پناکو ولاړي، چېرته به یو زمان ولاړي، چېرته بل تنګي پر خوستل به کېناسته. وضعیت یې بالکل خراب دی او بل وضعیت داسې خراب دی چېرته ماجور ونیسي بس داسې وخت لکه دوی لاټري سي راوځي. کورونه خود باسي نو کرایه باندې کور نه میلاوېږي، ما خپل کور او کرایه نه میلاوې به تروځي کور مو او ټول لاړ روان دي درګرده. بس کورونه باسلي دي مکمل، هر څه ورته خالي کړي دي، کرایه نامې ور سره نشته. چا سي په کرایه نامه په پاکستاني کارت باندې جوړه کړې مخکې کیا چولی دا نور هغه هم په وزداریږي اعلان یې کړی دی کرایه نامه نه بغیر کور نه میلاوېږي.
د لاهور ښار یو اوسېدونکی افغان کډوال چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته وضعیت بیانوي.
حالات بالکل خراب دی، اوس چته ویل منډي وروي بالکل پریوی نو دکان را باندې رنگ سیستم ټول هر څه راته خراب دي. نن پریوی خپل وطن کې مو حالات نه دي صحیح نو لار را باندې بندي دي مشکلات خو خوري خډیر دي صحیح ده خو بس دا تاوان رواړه.
دوی وایي چې سلګونه خزي او ماشومان او د پخو مرلرونکو او ناروغان افغانان د سړکونو په غاړه ناست دي او بے سرپناه او بدو بشري حالاتو سره مخ شوي دي او د دوی په اړه معلومات شریکول او اشخاصو ته د جایزو د ورکړې خبره هم تاییدوي. که څه هم پاکستانی چارواکو له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې یوازې هغو افغانانو ته به د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي چې قانوني ویزې لري، خو هغه افغانان چې د قانوني ویزو له لارې دغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دی را دي، وایي د پاکستان حکومت پرې د ویزو د تمدید بهیر درولای او د دوی د نیولو او ځورولو بهیر هم تر بل هر وخت شدید شوی دی. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغان مېرمنې چې د برېټانیا کیس لري د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پاکستان
په دغه هیواد کې د ای سی سی او پی او آر کارتونو مودې هم پای ته رسولي او لغوه یې اعلان کړی دی. د کډوالو چارو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې عالي کمیسون نن جمعه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پاکستان یوازې د پنجشنبې په ورځ له دغه هېواده تر 10,000 ډېر افغان کډوال راایستلي دي. د دې کمیسون په ټکو په ورته موده کې 304 نور کډوال له ایرانه یا په زور او یا هم په خپله خوښه راستانه شوي دي. دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، بهرامچې، اسلام کلا او د نیمروز د ورېښمینو سرحدي لارې څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان نه د افغانانو د جبري ایستلو لپاره اقدامات نږدې 2 له مخکې پیل شوي وو، خو وروسته له هغه نور هم جدي سول چې په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرې سې شنبې په ورځ په 14 کې 12 کسان مړه او 20 نور ټپیان سول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د دوی د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې روانه اونۍ د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد او تر هغه یوه ورځ مخکې د جنوبي وزیرستان په ورنه سیمه کې د دواړو ځوانمرګي بریدونو ترسره کوونکي افغانان وو. که څه هم د طالبانو حکومت تازه د دغو پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او نه یې ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د یادونې ده چې په پاکستان کې د روانې اونۍ د بریدونو پرې تحریک طالبان پاکستان پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې منلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پنج شنبه په ورځ د اسلامي همکارۍ سازمان راستیال او د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره یې په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او ویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. که څه هم پاکستان له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، خو دا بهیر یې وروسته له هغې په بې ساري ډول چټک کړ او شدید عملیات یې پیل کړل چې 13 اکتوبر میاشت د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وسوې چې په پایله کې دواړو خواوو ته په لسګونه کسان وصل شول.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان فوټبال فدراسیون او یو شمېر افغان فوټبالران د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د محمد یوسف کارګر ټاکل کېدل د دغه هیواد فوټبال ته د نړۍ د پام اړولو په برخه کې خورا مهم فرصت بولي. محمد یوسف کارګر چې لوګدي مدیر رئیس د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشر دی، تازه په دې دنده ټاکل شوی. کغلی کارګر هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله. دا ټاکنې داسې مال ده چې مخکې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله په خپلو راپورو کې ښاغلی کارګر په اختلاس تورن کړی و، کوم چې ښاغلی کارګر یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا سیمال چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر مخکې په اختلاس تورن و، د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي تازه هغه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی. دا اداره د ټاکنه د افغانستان د فوټبال او فوټسال ورزش د نړیوال پام اړولو په برخه کې مهمه بولي. د دغه فدراسیون میان مصطفی شمی جمعه د نومبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر تازه یوه ورځ مخکې د څلورو کلونو لپاره د دې کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوی دی.
انتخاب آقای یوسف کارگر میتونه که
برای محمد یوسف کارگر ټاکنه د افغانستان فوټبال فدراسیون ته هم یو ارزښتناک ګام دی او کولای شي په بیلابیلو لکه د فوټبال او فوټسال لپاره د ورزشي لوبغالو او اکاډمیو د جوړولو په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا پام دی هیواد ته راوړي.
بسیار زیات جلب کنن از سوی فیفا.
یو شمیر افغان پخوانی فوټبالران هم دا ټاکنه مهمه ګڼي. د شیواد فوټبال د ټیم پخوانی ګول ساتونکي زمری کلیوال ازادي راډیو ته وویل
ښاغلی یوسف کارګر تعینیدل د فیفا فنی کمیټه کې دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د فوټبال په خاطر د افغانستان د فوټبالرانو لپاره کېدای شي د ده تعینیدل هلته په فیفا کې دې ته زمینه مساعده کړي چې په افغانستان کې فوټبال رشد وکړي. که دا اوس چې موږ تاسې ګورو په افغانستان کې فوټبال شته، ولې فوټبال لپاره میدانونه نشته، فوټبال سهولتونه مساعد نه دي.
دا ټاکنه داسې مهال ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو له دې ډلې ګارډین د یو شمېر افغان فوټبالرانو په حواله ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د راوستلو په برخه کې هغه په اختلاس تورن کړ. د ګارډین پر راپور کې راغلي چې هغه ملي لوبډلې ته د یو لوبغاړي د راوستلو لپاره له هغه لسره ډالر غوښتي دي. خو ښاغلي کارګر او هم د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد او بې بنسټه وبلل. ښاغلي کارګر هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د فیفا د فنی او پراختیایي کمیټې د غړي په توګه د ټاکنه په افغانستان کې د فوټبال او فوټسال ورزشونو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت وباله.
دا په ټوله کې په نړیواله کچه زموږ د هیواد په ورزش خپل اغېز لري. لومړی ځل دی چې له افغانستانه د فیفا فنی او پرمختیایي کمیټې ته یو څوک معرفي کېږي چې په هیوادونو کې په فوټبال ډېر اغېز لري او له نیکه مرغه چې دا غړیتوب ما ترلاسه کړی دی.
درش پیته کلن محمد یوسف کارګر د افغانستان د ملي ټیم غړی او دوه دورې د دې لوبډلې روزونکی او سر روزونکی پاتې شوی. د هغه د روزنې پر مهال افغانستان د سویلي آسیا تل شو.
نن د نومبر 14مه د شکرې ناروغي یا د ډیابت نړیوال ورځ ده. په افغانستان کې د شکر د ناروغي او شمیر ناروغان او د دوی کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوامدارې درملنې توان نه لري. ډاکټران وایي شکر هغه ناروغي ده چې پکې د انسان بدن د ګلوکوز د مصرف توان له لاسه ورکوي، نو د وینې قند یا ګلوکوز کچه پکې لوړوي. شکر یا ډیابت ناروغي د ړوندوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو پرې کولو یو لاسلي لامل وګڼل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نان سفید نمیخورم، دیگه شیرنی باب نمیخورم.
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلور کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل